سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخس ختن نه بجوشي تاسو زده ریډي توګه کیس مخ کتر دی چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د هیئت تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سقوط هرکلی کړی ویلي دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بې ثباتۍ عمل له منځه تللی دی. متحده ایالتونه او ډیری هیوادونه د هیئت تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې او د سوریې خلکو ته یې د یاغیانو د بری مبارکي ویلې ده. دې وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یوه انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثباته نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریې یاغیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخښنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوري کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا سد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د قوت وړ بدلون دی. دا تحول د سد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یوه پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو راغلو شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم. وسله والو سوریانو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربي شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغینو له مشر ابو محمد جولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي ته جوړولو په هڅه کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته د دیموکراتيکي سوریې ځواکونو د سوریې د شمال ختیځ پر اخیستې می تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کوزه کې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدان یو هغه ځا تکړه دی بدلون دی وینې سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیون او 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیون زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاټ کام کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 سهار وپرځید
روسله دی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل. د دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تیبي انستټیوټونو کې د جنوب پر ذکر باندې ست د خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زنه پیغام ستا په کوم منطق دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم اجنده دی.
سندلې هم مردنه ده او هم مقتل دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو خبری ټولګه د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 سهار وپرځید. ویل کیږي چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی دی. د بشر الاسد د حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. د هیئت تحریر شام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلي د اسمت صرفان په راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه واک ته ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 10 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یای حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د روټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشق ته د هغوی د رسېدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان وروسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی، په تیرو 10 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډېره مرسته کړې ده.
څه باندې 2 لسیزونه نن سهار پرزیدلې دی. ویل کېږي چې نوموړی په یوه الوتکې کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشار الاسد د حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار ښاغلي سلطان سرار څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سیخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په 13 یا 14 ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن و. ځینې خوشحاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانونو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کېږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولاني یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم سته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته ایران پاتې شي، هغه ده چې 2 لسیزې کې چې هلته همدغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ. اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دمر سره تر سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډېره وځاپو په ډېر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی و. خو بیا سیمه ییزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپله کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ وکړي نو ډېر ژر سقوط وکړي.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، هلکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي هوسالته د ایران مسله کومه تاسو را واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به خصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخې له دې چې دا تحولات ګړندې سي خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نه وستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزده پښتنه لري چې دا یو لسیزه چې تا هلته سرمایه گذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځاني تاوان دي وکړه، نتیجه یې څه سوه. نو او به کتل شي چې په راتلونکو کې څه کیږي. خو داسې ښکاري چې نوي واکمنان پر دمشق باندې کسان نه دي چې په خوا یې تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره یې تماس درلوده یا ډېر تنګ نظر اسلام پالو. دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که په خوا یې رقم سیاست درلوده د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دی چې په دمشق کې نوی واک سره یو روغه جوړه وکړي لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. له کلونه کلونه راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بله، همدغه وضعیت ته په کتو اندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی دی او شمېر ټیټ پوړو چارواکو یې دغه اقدام ستایلی دی. که راوګرځېږو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته دی که نه واټن شته؟ دلته هغه فکري ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکر یې هماغه د دیوبندي مدرسې ده. او داسې ښکاري چې د نوي عصر او زمانې له ډېرو مسایلو سره کم آشنایي لري. اخواته بیا دغه د حیات تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دي دوی ډېر وخت له ترکیې سره پاتې سوي دي، او د ترکیې له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې. دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، خپل سرور ته پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورا خو تلار شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې منګه تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېله ول وړي خکېل پات کېدل شي کې بیا غیزه پر افغانستان باندې هم د په منځنی ختیس کې منګه تاسو غیزه وګورو. د تورته نور ودونم شته چې یو څه ناڅه په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونو کې سال ته جګړه وسمشته ده، غیزه پر کول شي نړیوال څه د حالات په دغه مسایلو کې کول شي.
اوس خو د ښکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر ګړندی وو او ډیر نوی اسرائیل نس ویلای چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی. خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه په باره کې وروسته وغږیږو. هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او وی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته راحیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سولې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور و چې موږ سره مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په غبرګون کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي چې دا بندیز د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مهربان پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګۍ پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو له منځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیداو پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ لاسلیک کړ چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرندیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیري کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبل کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي اماراتو اعلان کړی چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوی، خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر کرو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بې ګټې بولي ځکه په ټکو یې کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابلګانې او ښځینه ډاکترانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چاته ولاړ شي. یوه له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو او قابلګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پوهېږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړی. نیمه نفوس نه ډېر دلته ښځې دي. اول زه خپله یوه ښځه یم، زه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم ښځینه ډاکټر ته. حیران پاتې دا پاتې ښځې به پس له دې څه وکړي.
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي
تصمیم نه تنها آرزوی ما را نابود کرد
بلکه دیبری وینه یو از دا چیز مخیلی لمنزه یوری بلکه دیو نسل راتلون که دی تیارو خواهت یور زه او نوری افغان جونی چی دیو یخی راتلون که لپار مو درس ویل او حدس مکاوله اوز پا کور ناستیو او پا دیر حسرت شپی ورزی تیرو.
د تیرې سه‌شنبه ورځې رئیس د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې چې د لندې په 12مه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان شو په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونه کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی به ارزانه وسیله بولي او وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کارېدونکي سکاره باید د سندلی لاندې له کیښودو مخکې خط تازه کړل شي تر څو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې سکارو د ګاز تنفس ګواښونکي دي او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصې هوا ته انتقال کړلی شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات په راپور کې.
سندلی هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږکال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د لرګیو بخارۍ کاروله خو سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه و. د ژمې په رانږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ اخیستل چې د ژمې تر پایه به مو بسنه کوله. خو سږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلۍ او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلۍ ایښی دی.
که څه هم سندلۍ یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولوده چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلۍ د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه یې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ د خپلې خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلۍ ایښی وه. ما تجربه نه درلوده. د شپې ناوخته مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاوېږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو ګازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلۍ کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلۍ د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق ګاز سغال تاسه میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص دی، د سکرو د زهرجن ګاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کله دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدایی داده چه ازاد اوات سر اوزی نو باید عجل اقدام وشی چه خطرناک گازه سبب ده کمری نام که دهشی.
دی کابل اوسیدون کی وایی چه سکال دیوی سندلی بیا لزرو چه خطر 2000 افغانه پوری ده او دیوی بوری سکارو بیا 1500 افغانه ده. ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8000 افغانه و سکال 13000 افغانه ته رسیدلی ده. سندلۍ له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلۍ کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلۍ کاروي. په افغانستان کې د سندلۍ کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلۍ په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
حکومت مزدار سخت تشویش اخیستی لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو فارغانو د نوم لیکنې بین پل کړی چې دغه سفارت خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې د سیستم د زده کوونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کیږي. خو ډېری محصلین د دې پروسې د ړوندتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور چې زیات سنه ککړ برابر کړي.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه واد کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشلو ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یوه پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانه یو پوزیانو په لومه اچولو کې لبیلابلو چلونو کار اخیستی او په دې حادثه کې دی هغه پوزی زده کړی اعلان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوختی او پیژني او د هغوی نظارت وکړي
پیران کې د دې جمهوری نظام ځینې کارکوونکي وایي چې د ایستلو له ګواښ څخه د مخنیوي په موخه یې د دغه هیواد په یوه پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشت د جمهوری نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی هم چې د ایران په یوه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده یا باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که باطل
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته اسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت موده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا کمک بکنن.
دو پانتون استاد کیومر سدی په دیار ازادی راژیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د ښوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د یو عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې زو خبرونه. د طالبان حکومت د هیئت تحریر شام ډلې له لوري د سوریې د حکومت سقوط هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عمل له منځه تللی دی. په دې حالتونو او ډیری ودونه د هیئت تحریر شام ډله د ترهګر ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یو اعلامیه خپره کړې او د سوریې خلکو ته د یقینو د بریا مبارکي ورکړې ده. د وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یو انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن، متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واکلیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریې غوښتنه وکړه چې له اختلافاتو پرته عمومي بخښنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارنګه یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او د میلیونونو سوری کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه ورته برابر کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل مایا کلاس د سوریې د پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي دا ست د دیکتاتوري پایو مثبت او د توقع وړ بدلون دی. دا تاوه د صد ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د کریمی پوراس په خپل ایکس باندې په پوسټ کې لیکلي چې زموږ ملګرتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو رغنده شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زموږ سره نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه زهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د وروستیو دوو راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زل اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیر درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده. یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا خیی چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غځېدلی ده او بدخشان و کنر و تخار و دا ځایونه سشکال راپور ورکل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار و هلمند و زابل و دی خو زاین هم کخت و راپور هم ورکل شوی ده چې حالت هم دا کخت سشکال و. خو مقصد بنه زیاد نو لکه چې پا بدخشان و. پس صورت دا شوی چې خلق یعنی وابستگی د تریاک بیرته ار شویده چې دوی باید تریاک وکړي. د پاره دې چې با درې کال تر څو درې کال بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی، دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي. خو نشو، یعنی دا مشکل ده اوس بزګران ته، مشکل ده یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي، دوی هم انتظار کوي چې امون څخه اطاعت خبر کیجی. خو خو امنګ مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو ما کړی چې دا حرام دی او دا د غزې د هغه دی، خو بیا موږ څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت د حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو، بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړي، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقلات یا ولسوالي د هلمند دی. خو خلق بیچارگان دی دوی علت کار نیست، اشتغال نیست، بل آیت نیست، سبب کیجه.
رفیقی صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات دی قانان و وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار کخت یو دلیل دی یاد کرد. استاسو پا نظر دا وابستگی چونه ده دی قانان و دا کوکنار و دا کخت سرا؟ پا دقا حکم که دام ویلشی و چه دا کوکنار و دا کخت منی ترچنگ دی بازگر و تا بدیلم او اقتصادیم رستیم چمتوشی، دا غم رستی چونه بازگر و تا رسیده لی دی او دا بازگر و ارتی او تا چونه پام شو؟ استاسو پا نظر
مرا سلام تاسو استاس به مو ټول دوستان بدیل معاشات یاد تریاکو مقام وادي سوي د ټول سياسي وادي وي که جهان وادي کړی دي هم سياسي وادي وي د افغانستان حکومت وادي کړی دي هم سياسي وادي یو بزګر هیڅ وخت خوښ نه دی چې خپل مزک د تریاکو یا په بل مواد مخدر باندې وکړي. دا د مطلق مجبوریت سکیش مجبوریتونه دوا دی. یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین سوي دی. دا چې یو د ژوند سوي دا زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد. یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه به بل کښت نشي کولی. نه دی زده دا به تدریجي راکم شي. دا راکمېدل پنځه نیم فیصده یا شپږ نیم فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره. د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه شهالت کې ولکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال نه ورسېدي شپاړس زره تنه اوولس زره تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا و چې دوه کاله د مخه یا پروسه کال دا پنځه نوي فیصده راکم شول. خو دا مجبوریتونه پیښېږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي، دا ستو د اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي یو کار به گزاره وکړي، ولې بل کال ته څه شی نه لري چې بل عاید نه لري د هېڅ خوا څخه. مهمه خبره، ډېره مهمه خبره دغه دا ده چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت داری سره. د قدار او د هلمند د فراخو بزکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی. باید فراواري اوبه ولرو. د اوبو مشکل دا یو خبر ده، بل صابون اوبه ده منطقې صابون اوبه ده حکومت نشي کولی چې په اسانۍ باندې
ورسي. امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا ده د طالبانو حکومت چې د افغانستان په سل فیصده راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی، ثبات یې راوستی دی. دوی دا ادعا لري، خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلي چې کوکنار واړي. نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډېره غواړي چې د توجیه شي.
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم، ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولی چې تریاک په ټول افغانستان کې دوی مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی د پښو لاندې کې خطر یې نشي کولی، هیڅوک یې نشي کولی. د مقاومت بعضې ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته، خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي، خلک وایي. دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي، دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدرو سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي، دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي. په دې باندې طالبان هم پوهېږي، په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چېچ نه شي، دا باید جدي ونه نیولی شي، خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ
بزګر دې چې سر مخفسي دې کبر سر مخفسي وو د ادعا خبره ترې وحده په تجربه حدا پولیس شي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو څه د خلکو سره خبرې کوو خلک له ځی خپل عناص سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې باید پنځه وخت که حکومت هڅه څنګه ټینګ شرایط کښېږدي دي مواد مخدرو ته څه چاره نه لري په دې خاطر چې یو شی وده ژوند سوي د فردا دي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل قابل وساتي او په دغه نرخ روان چې لري حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باید باعث دي کې چې خلک ودې ته چیش سي وهڅوي چې یو بېسته د خپل زمینداري چې خواچی په دې خاطر باندې دا موضوع یې څو بورډ لري نه څه چې بعض مجبوریتونه دي چې خلک مجبور دي بزګر مجبور دي د لوږې په خاطر مجبور
بله از هر سب د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودوی ویلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډېر شوی او تیر کال هم دوی ویلي چې 15% کموالی پکې راغلی و نو که په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده تر ډېره د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې برخه کې کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فیزیکی حضور به هم سرویګرانو د لوده په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله دغه وسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امار چې ترلاسه شوی دی اعلان شوی دی
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کومه چې د طالبانو هغه پخوانی دوله مذکوره سو بیا ملل متحد سره د دولت بیالګول په پلو هیوادونه عام هغه ځای چې د تریاکو راپورت و چې هلته کرل کېږي خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی ویل هغه ته بیا رپورټ او دغه د جی پی ایس په واسطه ټولوله هلته فورمه مخصوصه فورمه و د بزګرانو سره مرکې کوله او د تمریز خکاسی کوله او ټولو معلومات بیا مرکز ته راغله او دلته هلته بیا د ساتلایت په ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کول او چې دغه حقیقت پیدا څومره دی بیا اوس چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخواني کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان یا به بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته به لاړ شي طالبان تخپل یو طرفه دوی ویل چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی بیا وروسته اداره السیس چې یو ډېر رپورت ورکړل چې تریاک د یوځې جنوبر تقریبا 50 سالونه د کموالی راغلی ده بیا پسې یو این او دی سی خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګان ناروغله دوی هم تایید وکړ چې تقریبا د نوي سلنه زیاتر دا کموالی په کښت د تریاک او دغه ناغلې ده یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح یعنی
څه دغه د جغرافي مسلې ته کړ راشو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځې سیمې وي په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي الله تاسو په څه کې وینئ دا جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره
اساسا د کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دی چې هغه باید موږ ته سترګو لاندې ونیسو هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي په افغانستان کې جغرافیه د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې په بدخشان کې په ادخیس کې په تخار کې بعضی ناامنی را مختصی می دی. نو پر خاطر باندی دا تریاب کشت دا ناامنی سر تڑاو لگی. دا بلی خواست خواست دا منطقی پر لحاظ باندیم چی مجو گرو دا بدخشان منطقی او بوت ضرورت نلدی دا تریاب دیر سخت او بوت ضرورت لگی. او دا سیمی للمی سیمی دی تریاق پا بدخشان که للمی کرل کیر دا اوبور نظام پا ضرورت نلیر ایلمند پا قدار که دا اوبور نظام پا ضرورت نلیر نو پا دی خاطر بایدی یو دا اوبور مسارات در ایو مسارات چی دیر مایم دا غداتی دا منطقی سامن اوبور دی یعنی حکومت نیستی که اولایی چی انفرادی دا رسوالی پا امکاناتو با دی یعنی امکانات پا امکاناتو با دی فراخ و منطقی چی اگر دا غرو پسر که دا تقو پسر که دا خلق سر مواجیسی پا دی خاطر باید دا جوافیت تغییر
بله دغه د نامنې مسلې تکرار شو یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوي دادي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی خپل دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو خو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو تر منځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بزګر
وخت چې موږ د بینالمللي مافیا خبرې کوو موږ په داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پېژنو او د مافیایي په څو کړیو کې راځي یو هغه مافیا ده چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دننه د افغانستان دا یو رقم قاچاقبره نو هغه دغه قاچاقبره هغه دي چې تر مرزو پورې رسوي د افغانستان او مرزو ته یا د نورو ملک نه همسایګانو مرزو درېیم وخت دا بینالمللي مافیا وزوش په ورچې په جغرافي کې موږ دا تمرمندي نه لرو چې موږ یې وکولای شو دا د خپل مرزو یا د خپل سرحداتو د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي ګټه هغه څه شوی بوي مثلا کته چې د تریا قیمت په افغانستان کې په مقایسه کې د اروپا سره دا څه شی ورنه دی یو کیلو تریا 500 ډالر او بل اخر 4000 ډالر د دې مفاد د خدین
بله
زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي د خرده چې ځینې مواد مخدر د قاچاق کوي دې سره دي ډېر هغه پرې تړاو نه دی نه تړاو کوي پر سړې په یو وخت په دې خاطر باندې چې نو تړاو کښ په افغانستان کې ډېر اوږده سابقه یې سلیو شکاله په سلیو شکاله د نامنې سره دي خو ډېر د مواد مخدر تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سره به ګزارې کړي اکثره کسان دا ترانسپورټ کوي دوی هر څه دندار انونیمیز زمیندارانو اوس هغه چک کړل لکه پخوا چې اوس نه دي اوس د حکومت خبر کسان چې په دې کې دي هغه زموږ خندالي کوي په دې وخت
کې
نو بینالمللي مافیا زه ډېره دخیل نه مونه ولې دغه د داخلي مافیا چې دا ترانسپورټ کوي دوی یقینا تشویقیي دوی زمینداري لري دوی کولی شي چې تاثیر ګزاره واوسي
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه یو مسله بل هم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤولین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې د دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت ډېر دغه کوي خو خپل یعنې مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و د غیر قانونی تجارت و قاچاق چې بوخت و او میلیونو ډالر دغه ترلاسه کړی ده اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار به ونه کړي زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دغه تجارت
لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات مافیای منطقوی او مافیای بین المللی سره د مارکیټون سره درلوده. این دوی نه پریږدي هغه کارونه نه د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه باور کی. یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک اصلوی دوی دونه ګټ نه کوي چې دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلانو چې غلط په ملی او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. یعنی
بله دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري؟ از هر صاحب څونه کم شوی د نړیواله تقاضا که کم شوی نه ده د څونه بایسته دی شوی د افغانستان کې بازګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللی د تریاکو او دوی د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي؟
د نړیواله تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشې توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مانا نه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانونی د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو د هغه هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي دا وابستګي څنګه دوی ختم سی او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي. هر چاته څرګنده ده چې د نشه یي توکو غیر قانوني کښت تولید خو تقریبا حدود 15 میلیون خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي. 15 میلیون خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه خلک دونه مشکل دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي دپاره تقاضا د بهر څخه راځي. چیره دا تقاضا ختم سی ان پریزو سی دا افغانستان خلق بزگران دا با تریاک دید که کوکنار با او کری چیره بازار نمی خود با خود اتماد دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا دا بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا سوی چه دوی باید تریاک بکری دکار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی تریاک دا قاچاق است.
رفیق صاحب دغه د تریاکو د باید لوړوالي په اړه غواړم تاسو نه وپوښتم. داسې ویل کېږي چې دغه د کوکنار د کښت د کموالي سره تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې او برعکس د دې نه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سږکال چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سږکال د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیه 260 میلیونه ډالره وه. دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډېره؟ آیا د دغه 260 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته؟
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته. 500 ډالر خبره ودار $0 ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی اصلاحات نو د هغو اصلاحات دا د زیات تقاضا مثلا چې سره یاده کړه په دې پورې اړه لري. 16000 تنه تولیدیږي قیمت 500 ډالر پر کیلو باندې او چې 300 تنه تولیدیږي قیمت یې یقینا په هغه تناسب باندې کېږي. نو لویه ګټه بل اخر هغه غټه مافیاتي هغه د ملي مافیاتي چې په هغه کې حکومتونه شامل دي پاتې شان شامل دي. نو او پاتې شو بزګر مخ ته دوی په اقتصاد کې د تغییر راغلی دي. نو په دې خاطر باندې ارزي او تقاضا موجود ډېره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشتي. یو خبر ته بل بشاره کوم هغه دا چې ته هر څه ارقام وایې ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي.
او موږ د ټول د ارقامو سره همیشه مشکلات درلودل چې دوی سیاسي برخوردونه کړي دي او په ارقامو کې دوی لاسوهنه کوي. موږ هیڅ سوه سیستم په افغانستان کې نه درلودی چې موږ یې وکولی شو د خپلې د تریاکو منطقي جي پي ایس کو دا ټولې شوې چې ټوله ټکنالوژي د خارجیانو په لاس کې او د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې پرېښي وو چې فقط هغه قراردادونه دوی سره کول نو په تخنیکي مسایلو کې د افغانستان حکومت هېڅ وخت شریک نه و. افغانان څوک شریک دا چې د تریاکو قیمت چې تاسو په افغانستان کې وایست او دا په اروپا کې وایست د دې تفاوت بېڅه ډېر دی. دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې تر رسېږي دا د بلیونونو خبره ده. دا د $250 میلیون خبره ده. دا د بلیونونو خبره او دا د $100 میلیون خبره.
از هر سه روسی پختنه به میداوی چی دغه د تریاکو ذخایر را زیر میچ په افغانستان کې موجود دي. اروپایی ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام د دې موجودیت د سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کړي او ملګری ملتونه هم وایي چې هنوز دغه ذخایر موجود دي. د دې موجودیت څو نسته په نظر دغه د نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمینه برابروي؟
دا کوم ذخایر چې اوس دننه په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي، دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډېر ګټه کړې ده، زه موافق یم چې دغه پسې ډېر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا د هغوی ګټه ډېر دي. لکه پخوا مقایسه وکړي هغه ډیټا چې پخوا و د نرخونو ډیټا چې اوس دي $50 یا $100 اوس تقریبا د تریاکو بیه تقریبا $800 فی کیلو رسیدلی ده. خو په دغه معامله کې څه چې ګټه کوي فقط هغه قاچاقمران ګټه کوي او ټول هغه او مفاد دوی ته رسوي. مشکل دا اوس مشته بول دغه نسته چې یو بېطرف ادارې چې هلته به وي سروي به وکړي او معلومات به درکړي چې هغه پسې څوک دی او څوک ګټه کوي.
درنو اورېدونکو، په بحث کې له خپلو دواړو میلمنو ښاغلي محمد ایوب رفیقي او ښاغلي محمد ابراهیم اظهر او تاسو درنو اورېدونکو مننه کوم چې د بحث تر پایه له موږ سره وئ. د خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د زهرو کاروان
دی گلان.